په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. واورو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ولایتي دفترونو پرانستل پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر ویلي نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي ایران ډاډ ورکړی چې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتی بڅیړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته لمنځه وړي. او فریډم هاوس ویلي په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بې دریغه ځپل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ایران په یو رسمي لیک کې ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتی به څیړي. د بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل ایران دوی ته په مکتوب کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به د پیښې ځای کې پلټنه پیل کړي. بهرنی چارو وزارت له دې وړاندې له ایرانه د ورته کار غوښتنه کړې وه. ایران دا ډاډ داسې مهال ورکړی چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ له څو ورځني ځنډ وروسته په ایران کې د افغانانو پر وژل کېدو تند غبرګون ښودلی. د ارګویان صدیق صدیقي نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل دا وحشیانه او غیر انساني عمل د نه بښنې وړ جنایت دی. د تیرې شنبې په ورځ د ایران او افغانستان پولې ته نږدې ایراني پولیساتو ځواکونو لسګونه افغان کډوال د ټوپک په زور اوبو ته اچولي چې له دې ډلې د درویشتو هغو د مړینې خبر خپور شو. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقې کې یې کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ایسپر پرون سه شنبې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو ولاړ دي وویل فکر نه کوي چې درېدلې وي. د پاین حال کې ویل چې په باور د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر ویل د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو ته پکار ده چې پر هغو اصولو ودرېږي او عمل پرې وکړي چې موافقه کې یې یادونه شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته لمنځه یوړه. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي دوی تیره شپه د کابل ښار ولسمه ناحیه سری کوتل سیمه او شکردرې ولسوالۍ کې د دغه هستې پر ضد هدفي عملیات کړي دي. ملي امنیت د خپلو دې لاسته راوړنو یوه ویډیو هم رسنیو ته لیږلې چې د وژل سوو جسدونه او هغه مهمات ښیي چې دوی ته په لاس ورغلي. دوی وایي عملیاتو کې 15 تنه مخالفان وژلي او اته نورې ژوندینی ولي. ملي امنیت وایي د دغه ګډې هستې مشري د داعش کتیبې ښاري مسؤول او همغږي کوونکي ثناءالله پر غاړه درلوده. دوی وایي همدې ډلې د ولسمشر د لوړې پر مراسمو راکټي برید، د سکانو په درمسال ځانمرګي برید، د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډې برید او بګرام هوایي اډې وروستي توغندیز برید کې لاس درلود. د ملي امنیت په وینا دغه وسلوالې ډلې په کابل ښار کې هدفي وژنې هم کولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو 250 نور زندانیان هم خلاص کړل. دغه شورا نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه طالب زندانیان تیره ورځ د ولسمشر د هغه فرمان له مخې خلاص شوي چې د مارچ په 11 نیټه یې ورکړی دی. ملي امنیت شورا د طالب زندانیانو د خلاصولو هدف د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی او د سولې بهیر کې پرمختګ یاد کړی. دغه شورا ویلي خوشې شوو طالبانو نه یې قسم اخیستی چې بیا به د افغانانو پر ضد جګړې ته نه ورګرځي. افغان حکومت تر اوسه څه باندې 900 او طالبانو له خپله اړخه له 130 زیات زندانیان آزاد کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 3392 ته پورته شو. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح خبریالانو ته وویل چې دوی تیرو 24 ساعتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ 1038 تازه پیښې هم ثبت کړې دي.
3392 واقعي مثبت در افغانستان داریم.
دای وای موږ په افغانستان کې 3392 مثبت پیښې لرو.
د فعالو پیښو شمیر 2815 دی. 144 د مړینې پیښې لرو او 455 کسان له دې ویروسه بیرته روغ شوي دي. افغان حکومت په وروستیو څو اونیو کې د کابل په ګډون اکثرو لویو ښارونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په هدف ګرځبندیز اعلان کړی، خو شکایتونه شته چې خلک دا بندیز نه مراعتوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت څاري، خبرداری ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې ډیموکراسي بېدریغه ځپل کیږي. دې ډلې په خپل کلنی راپور کې چې نن چهارشنبه یې خپور کړ، ویلي په منځنۍ او ختیځ اروپا کې ګڼ شمېر مشرانو حتی له داسې انګیرلو هم لاس اخیستی چې ګواکې دوی د ولسواکۍ اصول پلي کوي. دوی په ښکاره پر ډیموکراتیکو ادارو حملې کوي او د فردي ازادیو د محدودولو هڅې کوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د کرونا ویروس د اوسنۍ اوبا له کبله ښایي پر ډیموکراتیکو ادارو بریدونه نور هم ډیر شي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه وروسته له دې بند کړل چې ورته څرګنده شوه دا حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري. د دغو اکاونټونو تر نیمایي زیات پر روسیا، ایران او ګرجستان کې جوړ شوي وو. فیسبوک پرون سه شنبه د دې اقدام د اعلانولو په ترڅ کې وویل له تیر ایستونکو معلوماتو او جعلي اکاونټونو د فیسبوک د پاکولو د هڅې په لړ کې د اپریل په میاشت کې سلګونه اکاونټونه بند کړل.
له اسدالله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې د سیمه ییزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې او وایي چې په دې کار سره غواړي چې د سولې په بهیر کې زیات خلک ونډه واخلي. خو له بلې خوا د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر ویلي نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت. په دې اړه چې د مارک اسپر دغه څرګندونې څومره له حقیقي وضعیت سره اړخ لګوي د چارو لوی کتونکو سره مو مرکه کړې ده.
امریکا مجبور شوی ده چې یو ځل بیا طالبانو ته وریا ده چې تاسو که دا رقم ته روان یاستئ نو توافق صورت نه نیسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ترسره شوې هڅې بریالۍ بولي.
با استفاده مؤثر از منابع دولت افغانستان و کشورهای همکار ما تانستیم ما به عنوان یکی از الگوهای موفق در قسمت محدودیت انتشار ویروس باشیم.
کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کرونا وایروس په خاطر د دوی سره مرستې شوې مرستې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي.
کومکونه غیر عادلانه توزیع کېږي. هماغه د گذر رئیسان یا کوراګان رئیسان ته ما خپل مشخص لیستونه لري چې هغوی اخلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې ډېره د ډیموکراسۍ یوې څارونکي ادارې فریډم هاوس په مرکزي اروپا، بالکان هېوادونو، اروپا او آسیا کې د ډیموکراسۍ د کمزورېدو په وړاندې خبرداری ورکړی. د خپرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ.
ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته دی چې په کورونو کې بېلابېل ډوله ساعتونه شته دی.
د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې مو د ساعت چې کله پیدا شوی او ارزښت کتنه کړی. ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه صاف او وضعي اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې بهیر ټکنی ښکاري، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې د سیمه ییزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې ده. همدغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سیمه ییزو دفترونو له پرانستل کېدو یې هدف دا دی چې د سولې په بهیر کې د خلکو ونډه زیاته شي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې. له کابل راسره وصل دی زهیر مل صاحب، په دې اړه که اورېدونکو ته نور معلومات ورکړي.
نور شتاس تا اوریدونکو ته سلام هغه ډول چې تاسو ته ونه وکړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت پریکړه کړې چې په ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. دې وزارت په یوه خبرکړي خبر پاڼه کې لیکلي دي د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د ولایتي شورا د رئیسانو سره د ویټوي کنفرانس لري ویلي دي چې د دې دفترونو په پرانیستلو سره ویلي چې د سولې په برخه کې د خلکو ونډه لا زیاته شي. دا ډول د سولې پر ټول دوستای هم ټینګار شوی دی چې هغه سوله د افغانستان لپاره مهمه ده چې ټول سموله وو د افغانستان ټول ملت پکې آرامۍ او سوکالۍ ته ورسېږي. خو نوري صاحب د سولې او تاوتریخوالي انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي سره موږ خبرې وکړې چې دغه ډول دفترونو پرانیستل څومره مرسته کولی شي چې د سولې په برخه کې دغه شته خنډونه له منځه لاړ شي. هغه وویل چې د سولې په برخه کې ملي اقداماتو ته اړتیا ده نه د ولایتونو په کچه. دی وایي فکر نه کوي چې ډېر زیات اغېز به دا ول دفترونه وکړی شي ځکه افغانستان د سولې په برخه کې ملي مسایلو باندې باید دریځ ولري نه د ولایتو ولایتي مسایلو باندې ډېر تمرکز وکړي. خو د سولې په چارو کې دولت وزارت دا وړاندې خو ته ځواب پی وایي چې د سولې د پیاوړتیا لپاره د ولایتي شوراګانو او د خلکو د استازو ونډه مهمه ده خو په هیڅ ډول تعبیرونه کوي شي. او سره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم ټینګار کړی و چې افغانستان سوله ټول شموله اوسي ورته وخت کې سیاسي فعالیت چې د سولې په چارو کې دولت وزارت د ولایتي دفترونو فعالیت به د سولې بهیر پیاوړی او ولسي کړي. چې فعال رحیم جامی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې په چارو کې دولت وزارت دفترونه باید د سولې د عالي شورا دفترونو په څیر سمبولیک ونه اوسي بلکې هغه ډول کارونه وکړي چې وشي کولای د سولې لپاره پیاوړتیا رامنځته شي او بل اخر داسې یو بهیر راشي چې افغانستان هر وزیر په دغه بهیر کې ځان وویني. دا د سولې په حال اطلاعات باندې د افغانستان د دولت وزارت داسې مهال د ولایتونو په حال باندې د وګړو باندې خپلې هڅې چټکې کوي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره تر اوسه پورې مخامخ خبرې نه دي پیل کړي خو د دواړو لوریو ترمنځ د هغه هوکړې پر بنسټ چې امریکا له طالبانو سره راځي کړي د بندیانو تبادله روانه ده. د افغانستان حکومت وایي د تبادله د بندیانو تبادله به زمینه برابر کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان حکومت وایي دوی یو ځل پیل سوا بندیان د ولسمشر محمد اشرف غني فرمان پر بنسټ خوشي کوي سو طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. خو طالبان بیا وایي چې ټول 15,000 بندیان باید خوشي شي. د افغانستان حکومت دا هم ویلي هڅه کوي چې د سولې لپاره په ملي سیمه ییز اتل پلان چې بلې نوې سي
بله امید ظاهر مله تاسو نه مننه قدرمنو اوریدونکو د ټلیفون لارې زموږ خبري یالو چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د نوې اقداماتو په اړه خبرو ولول چې په ولایتونو کې سیمه ایزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې ده. خو په دې سره یو شمیر مدني فعالان او د سیاسي چارو څیړونکو وایي چې دغه نوې دفترونه باید هغه سي دفترونه نوې لکه په خوا چې د افغانستان د سولې عالي شورا په ولایتونو کې پرانستي وو او تر ډیر هم سمبولیک ول. به هم پام دې موضوع کې تمکیږو لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د سولې بهیر ټکنای شوی یعنی په هغه څه چې هیله کېده سم مخته نه ده تللی. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر هم پرون په واشنگټن کې د خبرو په مهال طالبان سره د سولې شوي تړون ته اندېښنه څرګنده کړه. مارک اسپر وویل نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې به کموي او نه هم افغان حکومت خپلې ژمنې عملي کړي دي. زما همکار احمد شیبر پر دې موضوع د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې ښاغلي اسپر ټکی په ټکی دا خبرې چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او له دې سره د سولې ماتېدونکي توافق له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ شوی دی څرنګه تحلیلوي؟ ښاغلي خلیل په ځواب کې وویل
د طالبانو د تخلفاتو په اړه باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نظارت کړی دی راپورونه جوړ کړي دي چې په دغه موده کې یا د توافق نه وروسته هغه ارقام خپره کړي چې د نه یوازې دا چې تشدد کم سوی بلکې زیات سوی ده. عملا سمد مخکې سیګار اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات هغه راپورونه چې ګنې طالبان خشونت زیات کړی ده پټیي د رسنیو نه. نو په دې اساس باندې امریکا مجبوره سوې ده چې یو ځل بیا طالبانو ته ورياده کړي چې تاسو که دا رقم ته روان یاستئ نو توافق صورت نه نیسي.
خلیل صاحب که چېرته دا خبره سمه وي نو افغان حکومت خو هم د فبروري د 9 نیټې د قطر له موافقه سره سم د طالبانو زندانیان په خپل وخت نه دي خوشی کړي او د هم د سولې له تړونه سرغړونه نه ده.
د طالب بندیانو د خوشی کولو په سر اول نه هم دغه مسله و، ځکه بندیان د افغان حکومت په لاس کې دي او طالبانو داسې فکر کاوه چې دا ګنې د امریکې په لاس کې دي، نو هغه ځای کې ورسره ومنله. خو د بندیانو خوشي کول یو ډېر لوی حقوقي پروسیجر لري، ځکه دینه د بندیانو بیلول دي، د لیستونو ترتیبول دي، او بلاخره د هر یو دوسیه سیړل دي، او همدارنګه د هر بندي نه د دې ضمانت اخیستل دي چې بیرته به جنګ ته نه راستنیږي. نو په دې لړ کې چې کوم بندیان خوشی سوی دي او یا مقابل طرف طالبانو خوشی کړی دي، یو څو ځل داسې خبرې هم پکې را پیدا شولې چې د طالبانو حتی د ملي اردو یا ملي امنیتي ځواکونو سرتیرو په ځای نور عام خلک خوشی کړی دي. نو دا سلسله اول نه ستونزې پیشبینی سوې وي او دا ستونزې کېدای سي مخته نور هم راسي، خو هغه څه چې په کار دي هغه د افغانستان د حکومت طالبانو مخامخ خبر دي. هر څومره چې ژر کېدل سي وربند وسي او یا هغه خشونت کمبول باندې چې کوم توافق سوی ده په هغې باندې طالبان ودرېږي، که دغسې وضعیت کې چې عملیات کوي او د افغان ځواکونه په فعال دفاع کې حالت کې قرار ولري او امریکایان او بهرنیان هم درېمګړي په توګه ناست دي، نو دلته به هره ورځ وینه تویږي او د دې وینه تویولو مسؤلیت طبعاً اوس وخت کې طالبانو ته ورګرځي.
که حکومت د طالبانو بندیان له شوي تړون سره سم نه خوشي کوي، طالبان شخړو ته ادامه ورکوي، د دوحې د سولې د توافق نتیجه به ستاسو په باور څه شي؟
تر اوسه خو حکومت د بندیانو د نه خوشي کولو باره کې کومه خبره نه ده کړې، فقط تخنیکي ستونزه یاده کړې چې ممکن دغه تعداد بندیان چې امریکا سره کوم توافق سوی ده په شپږو میاشتو موده کې به خوشي کیږي، او تر هغې پورې چې د بندیانو خوشی کولو لړۍ روانه وي نو د طالب او د افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلیږي، نو او د دې خبرو په لړ کې هم یو تعداد خوشی کیږي. خو مشکل دلته دوه طرفه ده، هم طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره د خبرو لیوالتیا نه ده ښودلې، او بل دلته دننه په کابل کې د حکومت د مذاکرې ټیم نه ده ټاکلی، او هغه هم د علت د سیاسي جنجالونه دي چې په کابل کې روان دي. نو دغه سلسله به رواني او تر اوسه پورې کوم داسې خاټ خنډ پکې نه راغلی. البته یو خنډ پکې راغلی ده چې څومره چې مونږ رسنیو نه اورېدلی دي، هغه دا ده چې طالبانو زیات نه زیات په هغه کسانو خوشی کولو باندې ټینګار کوي چې هغه دوی مشران دي، یا په ډېرو لویو جرمونو کې لاس لرده، او یا حتی هغه مجرمین چې یا هغه طالبان چې نیول سوي دي، یا داعش سره لاس لرده، یا بین ملي تروریزم سره لاس لرده، یا په کابل کې غټ بریدونه کړي دي، نو که چېرې طالبان د هغوی په خوشي کولو ټینګار کوي، یا په دې 15,000 بندیانو کې یوازې په څو کسانو د خوشي کولو باندې ټینګار کوي او د هغوی خوشي کول ته لومړیتوب ورکوي، نو ممکن د پروسه کې جنجال نور هم زیات شي.
د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیلو چې د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر مارک اسپر په وروستیو څرګندونو خپل نظر سره شریکو. مارک اسپر تیره ورځ په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنوي او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صفه اوازې اوریدلی شي. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس کابو کولو ته په دې هیواد کې هیله مندي زیاته شوې. د دې وزارت مرستیال وحید مجرون په کابل کې خبرلاندو وویل د ګاونډیو هیوادونو مرستې او د کورونا وایرس د تشخیص او درملنې په برخه کې د لازمو ظرفیتونو رامنځته کول هغه څه دي چې په دې برخه کې هیله مندي زیاته شوې. دا وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې نږدې 1500 د کورونا مثبت پیښې ثبت شوي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم نن د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. خاطر پردې سي نور جزات اوروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت د یاد وایروس کابو کولو ته هیله مندي ښیي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل:
د وروستیو شمیرو له مخې چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته په اختیار کې ورکړل شوي، په تېرو څلورو ساعتونو کې وسوه یو مشکوکې پیښې تست شوي چې له دې شمېر 188 مثبتې دي. که څه هم زموږ د مثبته پیښو شمېر زیات دی، خو د ګاونډیو هیوادونو مرستې او د دولتي منابعو څخه سمه استفاده د دې لامل شوي چې د دې وایروس د کابو کولو لپاره د سیمې هیوادونو ته یو الګو وسو.
خو ښاغلی مجرو له خلکو غوښتنه کوي چې په کورونو کې پاتې شي او روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له دې سره هممهاله د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د دغه وزارت لخوا د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي د پیل خبره وکړه. افغان ولسمشر له دې مخکې د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې په عامه ستراتیژیکو اړیکو کې د خپل سلاکار وحید عمر په مشرۍ یوه جلا کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې پوره دوه میاشتې د دې وایروس په اړه خلکو ته د رسنیو، جوماتونو او ټولنیزو رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورکړ، چې کړنې له یو شمېر انتقادونو سره هم مخ شوې. خو اوس چې د دې کمیټې ټولې چارې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته سپارل شوې، آیا یاد وزارت به دا چارې سنبال کړي؟ د ټولنیزو چارو پوه محمد عارف هلالي په اړه داسې وایي:
زما په اند سره که چیرې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د پروژه ورکړي، زما په اند سره هغه مسؤلیت په ښه توګه ادا نه کولای شي، ولې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته په احترام سره هغه اغیزمنتوب چې باید ولري خونی لري، لکه څنګه چې خلک توقعات د یاد وزارت څخه لري، د یاد وزارت د بیکګراوند څخه چې څومره دی باید په ټولنې کې تاثیر گزاره وسی هغومره نه دی تاثیر گزاره. نو زما په ان سره چې په دې بونه توانی چې سل په سل کې به عامه پوهاوی افغانستان ټولو ولایتو ته ورسی.
د ښاغلی لالی په خبره د عامه پوهاوی سم نشتون ممکن د وضعیت لا بدتر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې ټول 3302 کسه په کورونا وایروس اخته شوي، چې له ډلې 104 مړه او 458 بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې هغه مرسته چې د کورونا وایروس په خاطر له زیانمن شو خلکو سره ځانګړي شوي په مستحقو کسانو نه ویشل کیږي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین له کندوز نور جزئیات لري.
د کندوز ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لوري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د ځینو چارواکو او د ګذر وکیلانو له لوري مرستې پر هغو کسانو ویشل کیږي چې شناخت ولري، خو بې وزله او خوارانو ته څوک توجه نه کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی عبدالقدیر په دې اړه وویل:
کومکونه غیر عادلانه توزیع کیږي، هماغه د ګذر رئیسان یا کوراګان رئیسان ته ما خپل مشخص لیستونه لري چې هغوی اخلي، او زمونږ هیله د چارواکو نه ده چې مستحق خلک وپیژني او هغوی ته دغه کومکونه په عادلانه ډول باندې توزیع شي.
دوی زیاتوي چې په ښار کې د قرنطین غځېدو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، خو تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي صلاح الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه چې کوم منطقې پورې تعلق لرم، هلته هیڅ چا ته هم تر اوسه پورې دغه مواد نه دي رسېدلي. یعنی د کندوز 3 کیلومتره کې زه اوسه پورې ما ته یو داسې یو کس نه دي ویلي چې ما اوس کومک واخیست. اګر چې ښکاري دا کسان ټول چې دا ناداره خل دي، ضرورت لري تر اوسه ورته مواد ورسېږي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم انتقاد کوي چې مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي، او دغه راز ټینګار کوي چې له دې بهیر څخه باید په جدي توګه څارنه وشي. دی ولایتی شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه وویل:
موقت کې کومکا بشکل واقعي بری مستحقین توزیع نه میشه دغه صحاب
یقینا مرسته په خطو غنوي شلکی او حکومت سیمه کې چې بشمیر مسحق خلق ژوند کوي هلته چارواکي د نامنوي لقبل نشي تللای او بې وسله کورنۍ چارواکي نشي موندلای یعنی په ټوله کې کومکونه مسحق کورنۍ ته نه رسیږي
کومک بشکل واقعي صورت نه میره
بلخوا د کندز سیمه چارواکي هم مني چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې ستونزې موجود دي خو ټینګار کوي چې د مرستو د ویشلو له بهیر څخه په جدي توګه څارنه کیږي د کندز دی ولی ویان عصمت الله مرادی په دې اړه وویل
په یوه طرحه باندې کار کیږي تر څو هغه کسانو چې کومک ترلاسه کړی دویم ځلې کومک وانخلي نو په دې برخه کې ولایتي اداره یوې خاصې کمیټې ته وظیفه ورکړې ده چې پر یوه هفته کې یو مرکز ایجاد کړي په هغه مرکز کې به د خوراکي توکي راجمع کیږي که هر څوک کومک کوي د هغه مرکز څخه باید کومک وشي او مستحقو کسانو په ویشلو کې تشخیص کې او دغې په سروې کې به دقت کړي
کندزیان په داسې حال کې د مرستو د ویشلو بهیر نه انتقاد کوي چې له درې ورځو راهیسې د سیمه ییزې ادارې له لوري پر مستحقو کورنیو د وچې ډوډۍ د ویشلو بهیر پیل شوی د کندز د سیمه ییزو چارواکو په خبره هر ورځ د کندز ښار په اتو ناحیو کې له 299 څخه پر 1,650 مستحقو کورنیو وچه ډوډۍ ویشل کیږي هرې کورنۍ ته لس ډوډۍ ورکول کیږي او دغه بهیر به تر یوې میاشتې پورې ادامه ولري او د اړتیا په صورت کې تمدید کیږي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
پا امریکا که دیره در دیموکراسی یوی چارون که در فریدم هاوس پا مرکزی اروپا بالکان هیوادون اروپا واسیا که دیموکراسی دی کمزوری دو خبر داره ور کرده دغی داری ویلی د یو شمیر هیوادونو مشران داسې اقدامات کوي چې هغه د ډیموکراسۍ له اصولو سره په ټکر کې دي صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي
د فریدم هاوس کلنی راپور وایي په مرکزی او شرقي اروپا کې ګڼ رهبران داسې نه ګڼي چې د دوی دنده د ډیموکراسۍ د حاکمیت لپاره رول ادا کول دي په امریکا کې ډیره د ډیموکراسۍ د دې څارونکې ادارې دا راپور چې نن خپور شوی وایي دغه رهبران پر ډیموکراتیکو ادارو په ښکاره حمله کوي او د خلکو د انفرادي ازادیو پر محدودولو هم کار کوي راپور وایي پر ډیموکراتیکو ادارو حملې ښایي د کورونا وایرس د وبا له کبله زیاتې سي خو د فریډم هاوس رئیس مایکل ابراموویتس ویلي دغه روغتیایي بحران داسې بدلون راوستلی چې یا مسایل ښایي نور هم بدتره یا هم ډیموکراسي بېرته احیا سي د ملتونو د انتقال په حال کې په نوم د فریډم هاوس راپور په 9 هیوادونو کې ډیموکراسي ته تر ټولو ټیټ امتیاز ورکول سوی چې هغه لاس دی په ټوله کې په راپور کې د سیمې لپاره د ډیموکراسي امتیاز او د ټولو هیوادونو اوسط ارزول سوی دی چې له مخې په 13 کلونو کې دغه امتیاز راکم سوی دی د فریډم هاوس راپور وایي د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په نوم په انتخاباتي سیستمونو کې مداخلې دې ته زمینه برابره کړې چې له واک څخه لرې کېدونکو رهبرانو او د پارلمان غړو ته غیر معمولي امتیاز ورکړل سي حال دا چې دوی د سیاسي بایکاټ دغه راز د آزادو رسنیو او مدني ټولنې پر خلاف د ناوړه کمپاینونو له کبله څنډې ته بیول سوي وو د فریډم هاوس راپور وایي قضایه قوه او د قانون حاکمیت په ګڼو هیوادونو کې د دغه سي مانورونو له لارې په نښه سوي داسې چې ځینو رهبرانو خپل وفاداران د محکمو لپاره غوره کړي او داسې قوانین یې تصویب کړي چې قضایي خپلواکي زیانمنوي د راپور له مخې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت ګورجستان لاتویا مونتینیګرو پولند او سلواکیا کې قضایي خپلواکي خورا کمه سوې ده هنګری سربیا او مونتینیګرو د ډیموکراسۍ له کټګوري څخه کاملا وتلی دي او اوس د انتقالي دولت یا ترکیبي رژیم په لیست کې شامل کړای سوی دي د فریډم هاوس راپور وایي د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګری د امتیاز له مخې په 15 کلونو کې تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلی دی
ستاسو له پیغامونو
ورور موږ سره هیڅ کومه مرسته نه ده سه موږ بدای کرنټین کړی یو نو خو هیڅ نو خو ای پر ما جتا نه غرا چې در وکیلانو د کورو مشران یو خو ولا چې موږ هیڅ کومه سي دای په سایه کې بن کړی خو ای موږ سره مرسته کومه کو چې غرا چې در د مشران خو روپی ټول کې د وکیل په پیسو خرڅې دا وکیلانو مشره په دا سپای مې کې مشران دي ګر دې خرڅې پر دا خور غریب باندې په زر زر غوانی پر کور ټول لکه موږ یې شی لا لیدلې خدای وای کرنټین ملکان ورکی ما جتان ته ولکه متروسل دی لای په مخ دې سات
سلامونه او احترامونه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته وایم او د افغانستان او ټول مشرانو ته وایم چې د هرات ولایت د کورغ د اولس سوالي خبره کوم د جای شیدګانو سره موږ د لږ سره مخ او د تند سره مخ نه وړو موږ نه رفو درو شرم باندې د هرات موږ د علاقې سره مخ چې موږ سره د خوانا کوسي رئیس صاحب جمهور ته موږ د وینا ده چې موږ د لږ سره مخ مخ موږ د جای شیدګان ته هیڅ شي نه درو خلاص یو خاطر یو خدای په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دا ستاسو ټول پیغامونه چې د ازادي رادیو پر اکسپټونکو ماشين کې مو پرخو پیغامونه کې مو واوریدل چې خلک شکایت کوي چې هغه مرسته چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله په خاطر باندې له اړینو خلکو سره بیل شوې دي مستحق کسانو ته نه رسیږي. مخکې مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هم دا موضوع وڅېړل. ډیر واوریدونکو شکایت کوي چې په د مرستو په ویش کې فساد موجود دی. په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم دغه غږونه اوریدلی وي او د دغه ستونزې د هواري لپاره مټې راونغاړي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزې خپرونې لرو د اساسي بشري حقونو ژوند په شېبو کې. خو اوس به یو ځل بیا اسدالله لودین ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساتنې مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په یو رسمي لیک کې ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتای به څیړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل ایران دوی ته په مکتوب کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به د پیښې ځای کې پلټنه پیل کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقې کې یې کړې وې. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته لمنځه یوړه. د دغه ریاست خبرپاڼه وایي دوی تیره شپه د کابل ښار یولسمه ناحیه سری کوتل سیمه او شکردرې ولسوالۍ کې د دغه هستې پر ضد هدفي عملیات کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو 250 نور زندانیان هم خلاص کړل. دغه شورا نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه طالب زندانیان تیره ورځ د ولسمشر د هغه فرمان له مخې خلاص شوي چې د مارچ په 18 نیټه یې ورکړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 3392 ته پورته شو. د دغه وزارت مرستیال وحید مجرو خبریالانو ته وویل چې دوی تیرو 24 ساعتونو کې د کوویډ 19 ناروغۍ 138 تازه پیښې هم ثبت کړې دي. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت څاري خبرداري ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بدریغه ځپل کیږي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه ورسته لدې بند کړل چې ورته څرګند شوه د حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري.
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقو د خبرونې همایون هیواد سلام نو منی په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشری حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه موږ او تاسو یو انسانان، انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای سو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق و حقوق وپېژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله ازادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافي چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بي. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول، درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي، دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینالور کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه، د دین د شعار لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولی ټکی ته بیا ځم چې مونږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي، مونږ په صلح کې ژوند کوی سو. او که زمونږ دغه وزرونه ناسالم وي، قطعی د دې تأثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي، د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني یا که هغه سیاسي یا هغه مدني سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي، دا کېدی شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح خیر بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم، خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بوري نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نه شي راته ویلی؟
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک ده، عشق ده، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده د یونۍ خپرونه، تر بلې یونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل تا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالو نه واړه شنه خالو نه بزن خاله نو کاری به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی ساعت څو وخت را منځته شو
لملای ساعت مصریان اختراع کړی دی او په یوه چیز څو وخت دی بیا بابولی ها تقریبا 3500 کال وخت تعین کړی دی
د ساعت ارزښت په څه کې دی
ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري همدا اوس هم داسې خلک شته دی چې په کورونو کې بیلابیل ډوله ساعتونه شته دی حتی د آرشیف په ډول یې ځان سره په کورونو کې ایښي دي له پخوانیو نه نیولې آن تر اوسه پورې
او پر ډولونو کې څومره بدلون راغلی دی
ساعتونه مختلف ډولونه لري مثلا د لاس ساعت دیوال ساعت په میز باندې ولول ساعتونه دي چې خپل کېږي ټلیفون کې وي کمپیوټر کې
نن امدا موضوع چېړو په پایل کې د ساعت لرغونتوب ته تم کېږو بیا یې ارزښت روښانه کوو د ساعت پاکله مرکه هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي ملتیا مو کړی قدر من اوریدونکو بشر د خلقت لپای لپ دی فکر کې وو چې ځان ته آسانتیا ورمنځته کړي دوی وغوښتل چې شپه او ورځ په ساعتونو او غړی باندې ویشي په فایل کې د وخت د معلومولو لپاره له طبیعت څخه کار اخیستل کېده مصریانو په اسمان کې دوه لستوري د شپې د دوه لسو ساعتونو لپاره په نخه کړي وو ورځ به په دوه لسو برخو ویشلې و هر برخې ته به یو ساعت ویلي په پینځلسم قرن کې لرګي څخه ساعت او عقربه جوړ کړه دا ساعت به د لمر په مرسته څرخیده بابلیانو له میلاد څخه شپږ قرن وړاندې د یو ساعت لپاره شپږ دقیقې او د یوې دقیقې لپاره شپږ ثانیې مشخص کړې ورو ورو د ساعتونو په ډولونو کې بدلون راغی په پایل کې یو آلمانی مخترع په دې وتوانېد چې لومړنی اوتومات ساعت جوړ کړي وروسته بیا په 22 کې پرمختللي ساعتونه جوړ شول جی بی سرمیزی او دیوالی ساعتونه بیا په 19 میلادي قرن کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دود شول جی بی ساعت به دومره اصل او با کیفیت و چې په عامه خبره له وو پښتنو څخه به راتلونکو نسلونو ته پاتې کېده یاد ساعت به د یادګار په توګه په ډیره مینه او احتیاط سره ساتل کېده د کابل اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې تر ټولو جالبه دا و چې ساعت به ګلپوش کېده بیا به د زوم په غاړه کې اچول کېده
مثلا د لاس ساعت دیوال ساعت دیوال کې چې لګیږي همداراز په میز باندې ولول ساعتونه دي چې خپل کېږي ټلیفون کې وي کمپیوټر کې یو بل شي چې زور ته متوجه شوی مګا یو ډول ساعتونه همدغه ساعتونه ولکه د غړ دی وال کې چې لګي دا به په ودونو کې زنو ظلمي یو تا په ځنګړو ګلونو کې جوړېدل او غاړه کې ورته چول کېده دی واده ظلمي تا نو ساتونه په مختلف ډولونو لري او خلکو د استفادې وړ دي
د ننګرهار اوسنکي سید شینوارای چې په یو ټلویزیون کې سیاسي باسونه مخ کې بیاي وایي چې ساعت د هر وګړي په تیر بیا د خبريال لپاره ډیر زیات مهم دی ځکه وخت باید له کار سره برابر وڅرخوي هغه د خپل ساعتونو پاکله وایي
په کلی کې به چې مونږ کله کسی اورېدلې کله چې کلی ته راغلو د مهاجرت نه نو دا خبره برته کېدله چې مونږ به دغه وخت داسې معلومو چې پلانکی کانډاو باندې به لمر راغی نو موږ به چې دومره بجې شوې په پلانکی کانډاو باندې به چې لمر راغی یا دغې ځای ته به چې لمر راغی هغه نښې ایښې وې ګواکې وخت دومره شو منتظر و چې لمر کوم ځای ته رسیږي چې څو بجې به شي بیا ځینې سیمې ورته په نښه کړې وې. دا نو زموږ د کلي یو تاریخچه وه. لومړی ځل سات ما چې په لاس کړی و سیکو ساتونه و هغه ماته ډېر پخه زمکه ضروری و خواخی و هغه د حج نه راغلی بغیر تر راوړ. بیا نو دویم سات چې هم ماته ماما راوړ زیړ سات وو او خلکو راته ویل چې دا طلایی دی او که څنګه دی. بیا نو هغې نه وروسته چې کله موبایل راغی بیا زما سات سره علاقه کمه شوه بیخي مې ورسره کمه شوه. تقریبا چې زه راځل مشه ما سات نه دی په لاس کړی او دا دوه کاله کېږي چې سات ته مې ضرورت پیدا شو. زه سیاسي بحثونه چلوم نو بیا ما دپاره د وخت دغه ډېر مهمي کنټرول چې زه مېلمه څنګه کنټرول کړم او په څومره دقو کې هغه نسوال واخلم بل چاته ورکړم نو دې دپاره ما د سات لازمي شو. د امریکا نه ملګری مې راغلی و نو ماته سات راولې ما زما خو سات نه خوښېږي ته په لاس که چې په لاس مې که یوه ګوتمۍ وه چا سره راغی م راکړ نو زما لاس او ګوتمۍ او سات دا ډېر ښایسته ښکاره شو. نو بیا مې په فیسبوک کې عکس واچو بیا ټولو خلکو راته ویل چې سات په لاس کوه ډېر خدر سره ښکاري. هماغه چې شو سات ته مې توجه واوښته. اوس ما سره ډېر قیمتي ساتونه دي شپږ دانې وي خو یو باندې ما پیسې نه دي ورکړي. ملګري مې چې بهر کې دي ماماګان خپلوان دوستان هغوی راته د خارج نه رالیږي. کله کله ورسره پتنګ هم شمه چې وزن یې ډېر دروند دي.
د شینواري په خبره ساعت هغه څه دی چې اکثره وخت د دوستانو لخوا ډالۍ ورکول کېږي. ساعت ته د اړتیا او عادت له مخې هره ګړۍ کتل کېږي او کله چې ورته وکتل شي نو دوست او آشنا مو سم له واره سترګو ته درېږي. لیکوال او ژورنالیست عزیز اتل هم وایي چې د پخپلا په ساعت باندې پیسې نه دي ورکړي. ورورې له بهر څخه ورته لیږي.
بیلابیل ډوله ساعتونه مې ورنه استفاده کړې ده کار کړې مې دي خو نه بعد امرکه زه خپله شخصا ساعتونو سره ډېره علاقه نه لرم. زما ورور خارج کې دی هغه راته بیلابیل ډوله ساعتونه را لېږلي دي را سره شته دی. د قیمت له اړخه ډېر قیمت والا هم پکې شته ده کم قیمت والا ساعتونه هم پکې شته دی. خو زما خپله چې خوښېږي هغه ساعتونه مې خوښېږي چې سپکې زیات درانه نه وي په لاس کې باندې وزن کمی. یو بله دا ده چې ساعتونه یا ساعت یا وخت یا ټایم د انسان په ژوند کې ډیر ارزښت لري. ځکه څوک چې وخت ونه پیژني په وخت ونه پیږي نو څنګه به کولی شي چې هغه د خپل ژوند چارې تنظیم کړي. مونږ هم دغه ساعت یا د منټ یا د ثانیې یا د دقیقې پر بنسټ باندې خپل کارونه تنظیموو. نو ساعت انسان په ژوند کې ډیر تاثیر گذار دی، اغیز لري.
ښاغلی اتل زیاته کړه کوم کسان چې ساعت او وخت ته ارزښت نه ورکوي ټول ژوند یې ګډ وډ او بې پلانه وي. نوموړی دا هم وایي چې اوس په موبایل کې ساعت د نورو ساعتونو بازار کمرنګ کړی دی.
هغه کسان چې له وخت غافل دي د وخت په ارزښت باندې نه پوهیږي نو هغه ته بند لستون سره لاس او ګریوان دي. او سات هغه سیز دی چې موږ تاسو ته وخت راخی. خو په اوسنی عصر کې ټکنالوژي او بیا په بنسټیز ډول موبایلونو د سات په فرهنګ یا دود باندې ډیر اغیز کړی دی. ځکه چې اوس خلک د دې په ځای باندې چې سات ځاته واخلي یا سات خراب شي وي چې جوړي کې پوخا به خلکو ساتونه چې خراب شول جوړول به خو بعد امر غوس نه جوړي. ځکه نه جوړي چې د ساتونو ځای موبایل نیول دی. موبایل ډیر په اسانۍ سره هر سړی کول دي چې خپل جیب را واخلي او ټایم پکې وګوري. سات په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته دي چې په کورونو کې بیلابیل ډوله ساتونه شته دي. حتی د آرشیف په ډول ځان سره په کورونو کې ایښي دي له پخوانیو نه نیولې ان تر اوسه پورې بیلابیل ډوله ساتونه دي چې دوی سره شته دي. خو په ټوله کې سات ښه شی دی او زما هیله همدا ده چې ټول خلک وکاروي. سات زموږ او ستاسو چارې تنظیموي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شو اوري دل جرل سو درې چل وکتم کول.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې په لرغونو زمانو کې ساعت څه ډول وو او خلکو به د کومو هدفونو لپاره کاراوه دا او د ته ورته پوښتنې مو د تخنیک په برخه کې لڅېړونکو انجینر قیام څخه په یو مرکه کې کړی دی. په پایل کې مو د پخوانیو ساعتونو ډولونه ورنه پوښتلی دي.
لومړی سات تقریبا 55000 کاله مصریان اختراع کړی دی. او په یوه کې څه وخت دی هغه د لمر او د حرام سیوري د دین استفاده کړی او وخت یې کړی دی. خدای یو مشکل درلود چې د شپې په وخت کې هغه مشکلات درلود. بیا بابولی ها تقریبا 3500 کاله دا د پیشرفته‌تر ساعتونه په فکر و لومړی سات لمر سات خورشیدی دوهم سات دا شگدی. بیا مصریان د اوبو په فکر وشو چې افلاطون لومړی کس دی چې د اوبو سات پیشنهاد کړی دی. په ټول مدیترانه کې دا رواج و شمی ساتونه د فانوسی ساتونه د دندهی ساتونه د اوبو نجومی تیر دولونه لري.
دا خو هغه ساتونه و چې په پایل کې کله ساعت را منځته سنو دغه دولونه و. رازو اوس اثر ته په ساتونه کې څومره بدلون راغلی او اوس څه نمونه دي؟
مثلا دیواری ساتونه، سرمیزی ساتونه، جیبی ساتونه منځته راغی. اوس دیجیتال را شوگی دی؟
بله. کلتی سات را منست است یو دول ساتونه و چی جی بی سات بیورتی میلی. دیگو پا کلکی سراتاو که پا تیره دی زیاد و مور کسانو با چوم را پا غور سر دا ساتل؟
زی چه ولکه اون؟ زما پا یاده چی زمانگ نیکاگان او دا سپینگیر خلق دا معتبر خلق تقریبا دا دواسکت پا جیب که دا سات دلدود او دا زنجیر تلشوی و بیا سو پختن وکی چه سات سو دی دا سات پوش دلدود اگه خلاص کرو بیا خلق ویلی چه سو بجیدی. اوس دا انتیک پنوم او سمشته دا ساتون لری ما لیدلی دید پا کابل که
لسات نه دی کور دی تازین لپارم دیر زیاد تگرد اخسل که دی بیلگی پتوگا هم دا ووز دی تاس پا اتاق که من گوروز یا دیر کلی ساعت دی 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 پاک لراتوهای چه پا دی بانی وقت معلومه که دی کورتی دی خواهیست لپار دلتی خیلی
نه دا دی کور دی دیکور دی خوب کارکوی خواه گلاله آواز هم لری دنگ دنگ
لور آواز
لور آواز لری.
پا علمی لحاظ ساعت چون را بارزش دی؟
دی ساعت ارزش دوم را دیر دی پا طول جوان که دی اختراع دی تخنیک دی پروازونه دی سفرونه بی ساعت مشکل دی طول نلای که ساعت دوم را عمل لالی مثلا چا تا واده ور کبی مخصوصا دی تخنیک او د پروازونه او سفرونه د کشتی سفرونه ډیر دقیق او ضرورت شد.
ډیر مننه انجینر صاحب تاسو باندې اوسئ.
ډیر مننه.
درنو دوستانو په دې اله چې د ژوند هر غړی مو په خوښۍ او نیکمرغۍ تیر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
سمر قیمتی ماں او پیار